سلامونه او نیکی هیلی وقت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته راغلاست وایم. نن جمعه د غوی 28 د می ولسمه ده. پیل په خبرونو کو. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې اداره وایي نن او سبا د هیواد په 9 ولایتو کې د ورښت وړاندوینه کوي. د دې ادارې د اعلامیې په اساس بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د باران، تالندې، برېښنا او سیلونو اټکل شوی دی. د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم د افغانستان په شمالي، شمال لویدیځو، لویدیځو، جنوبي، جنوب لویدیځو، ختیځو، جنوب ختیځو او مرکزي ولایتو او همداراز سالنګونو کې د تیزو بادونو اټکل هم کوي. د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل منځ کې له کتنې وروسته په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ټولګډونه سیاسي چوکاټ د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. په دې اعلامیه کې چې په بیجنګ کې د وانګي او اساغدار د چهارشنبې د کتنې په پای کې خبره شوه، د طالبانو له رژیمه غوښتل شوي چې منځلاري پالیسي غوره کړي، ترهګرو ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي او له ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. دواړو خواوو په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي پراختیا په برخه کې د نړیوال ټولنې د ملاتړ غوښتنه هم کړې ده. شاوخوا سلطنو افغان کډوالو د پنځمې پورس په لندن کې د بریتانیا د کورنۍ چارو وزارت مخته مظاهره وکړه او رواندا ته د افغان کډوالو د استولو پر پریکړې اعتراض وکړ. د بریتانیې رسنیو د راپور له مخې په مظاهره چانو کې هغه افغانان هم شامل وو چې په افغانستان کې له بریتانیې پوځیانو سره کار کړی وو. د مظاهرې یو ویناوال قمر جبارخیل وویل رواندا ته د افغان کډوالو په تیر بیا د هغوی چې 2002 او 2018 کلونو ترمنځ له ناټو ځواکونو سره همکاري کړې لیګل منفي پایلې لري. د بریتانیا حکومت پروستوي کې پریکړه وکړه چې هغه کډوال چې د مهاجرت قضیه یې سپړل شوی نه دي رواندا ته ولیږي او تر څو چې دوسیه څېړل کېږي په دغه افریقایي هیواد کې انتظار وباسي. د پاکستان د سند ایالت له تروریزم سره د مبارزې پولیسوایي په کراچۍ کې د زینبیون د ملیشه ډلې دوه وسلوال غړي نیولې دي. د سند ایالت له تروریزم سره د مبارزې د پولیسو مشر آصف اعجاز شیخ پرون په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل دواړه نیول شوي کسان په ایران کې روزل شوي او د ایران د استخباراتو په امر یې په کراچۍ کې د یوې مخالفې مذهبي ډلې پر علماو او غړیو بریدونه کړي دي. د نیول شوو کسانو نمونه وقار عباس او حسین اکبر وښودل او وی ویل دوی چې د بلتستان د ګلګت د سیمې اوسیدونکي دي. د تیر کال سپتمبر څخه د سکال د فبروري 23 په پولیس کراچۍ کې ولس دینی عالمان په ډزو وژلي او یو ولس نورې ټپیان کړي دي. او د انګلستان د همشایر کرکټ کلب وایي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تکړه بولر نوین الحق نه غواړي چې له دوی سره پاتې شي. دغه کلب پرون اعلان وکړ 40 کلن نوین الحق په خپل نه واړی د دوی په لوبډله کې نور لوب وکړي. نوین الحق د افغانستان د ملي ټیم تیز بولر دی او عموما په شلوور سیالیو کې لوبیږي. د تر اوسه په 109 شلوور مسابقو کې 214 وکټ اخیستي. نوین الحق اوس د هند بغور لیگ آی پی ایل کې لوبیږي. د انګلستان او هندوستان د لیګونو ترڅنګ د جنوبي افریقا او پاکستان په لیګونو کې هم ګډون کړی و. خبرونه مو واردل کولای شي د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو التم لوستلی شي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په بغلان کې سیل زپلی لا ډیرو مرستو ته اړتیا لري. اخوا یو شمیر زیانمن خلک وایي چې له دوی سره شوې مرستې کافي نه دي.
متاسفانه چې قدرې کې مردم یا مؤسسات بنیادی خیریه یا مؤسسات خیریه یا حکومت چې درې عام یو کنه رقم نیست، کم از کم 10000 خانه بیجا شوده.
د سازمان شو جرم او فساد راپور ورکول پروژې د لسو پخوانی افغان چارواکو او د هغوی د خپلوانو نمونه د یو شمیر سیاسي شخصیتونو تورونو او تحریم شو اشخاصو په نوملار کې خبر کړي چې په دوبۍ کې لوکس جایدادونه او شتمنۍ لري. عام افغانان وایي دغه کسان باید محاکمه شي.
دا فاسدین له محکمې ته راکښ شي ځکه دوی د مظلومو افغانانو په وینو باندې تجارت کړي. زمونږ هیله دا ده چې دا پیسې بلاک شي.
د اوکراین ولسمشر پرون خارکیف ته لاړه او د پاوز له مشرانو سره وکتل. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د کندوز مالداران له دولت څخه غواړي.
د مالدارانو وضعیت نسبتا اول کال نه و د باد باران سوی دا نسبتا ښه ده او خوشحالم دي. خو د مالدارانو د وضعیت د خوراکي نه ډیر کمبود دي.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. ملګری ملتونه وای په بغلان کې سیلزپلی لاړی رمرسو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو د بشري چارو د تنظیم ادارې پرون په یو راپور کې ویل تر اوسه پورې سیلزپلو ته نږدې 15,000 ټنه خوراکي مواد او خیمې چمتو شوي او طبي خدمات وړاندې شوي دي. له بلې خوا جاپان له افغان سیلزپلو سره مرستې ته تیاری ښوولې، خو ځینې سیلزپلی وایي لا هم لازمه مرسته نه ده ورسره شوې. عصمت ساروان او نور جزئیات.
د بغلان ولایت سیلزپلو ته د مرستو د رسولو د هلو ځلو په دوام کې د ملګرو ملتو یو اداره وایي چې گزرګای نور جلګي خوست او تلاو برفک ولسوالیو ته د مځکې له لارې د مرستو رسول لا هم سخت دي. د بغلان د دغو څلورو ولسوالیو سړکونه د جمعې د ورځې سیلونو ویجاړ کړي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیم ادارې اوچا په یو راپور کې چې په خپل ویب پاڼه ریلیف ویب کې خبر کړی ویلي چې تر اوسه پورې تر لس زرټنه ډیر خوراکي مواد او څباندی 2500 ټنه سرپنا برابر شوه او 2400 ټنه دارو درمل سیلزپلو ته رسول شوه دي. لبل خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف یو کارکونکو هدایت الله منګل وایي چې د دوی ټیمونه بغلان ته تللی دي.
د بغلان ولایت په فلول کلی کې ټول ټال 1500 کورونه بيخي نړیدلې، ځینې کسان مړ سوي او یو شمېر یې تری تم سوي دي. زه د ملګرو ملتونو د ادارو له ګاډ ټیم سره دلته یم چې وضعیت وارزوم او سیلاب ځپلو ته مرسته برابره کړو.
په همدې حال کې د بغلان ځینې اوسیدونکو وایي چې لا هم له سیلزپلو سره لازمې مرستې نه دي شوي. د مرکزی بغلان یو اوسیدونکي پرون ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه چې قدرې کې مردوم یا مؤسسات
لبد مرغه څنګه چې خلک یا مؤسسه خیریه چولنی او یا حکومت ادعا کوي هغه سینه ده. لشت لږه لزره کورنی بی ځای سوي، کورنی یا بشپړ یا نیمایي ویجاړ سوي دي. په لومړیو دوه ورځو کې هیڅ شي نو د تاګ امکان هم نو او هیڅ شی نسوي راسوالي. دوی ورځې وروسته مؤسسو یوازې خوراکي مواد سیلاب ځپلو ته ورسول.
پرون په کابل کې د جاپان سفارت پر خپل اکسپانه اعلان وکړ چې حکومت یې پټیلې چې د جاپان د نړیوالې همکارۍ مؤسسې یا جایکا په وسیله د افغانستان د شمال سیلزپلو ته بیړنۍ مرستې وکړي. جایکا پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې اوسنی سیلونه به ستونزې لا ډېرې کړي او هغو کسانو ته چې مځکې ویجاړې شوي او شتمنۍ یې له لاسه ورکړي د سرپناه خوړو او درملو ترلاسه کول لا ګرانې شي. ملګرو ملتو او د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي و چې په بغلان ولایت کې د سیلونو له کبله تر 300 ډیر کسان مړه شوي. خو وړ مورز د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ضیاءالحق حقمل په یو خبري غونډه کې وویل چې په بغلان ولایت کې 115 تنه مړه شوي او 215 نور ژوبل شوي دي.
ل شخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د سازمان شو جرمونو او فساد د راپور ورکولو پروژې او سی سی آر پی د لاسو پخوانیو افغان چارواکو د هغوی د خپلوانو نمونه د یو شمیر سیاسي شخصیتونو تورن او تحریم شو اشخاصو په نوملار کې خبره کړي چې په دوبۍ کې لوکس جایدادونه او شتمنۍ لري. د ادارې د ادعا په یو نوي راپور کې چې ناولې پیسې څنګه د دوبۍ په ملکیتونو کې کور پیدا کوي عنوان لري کړی ده. په ورته وخت کې یو شمیر افغانان په فساد تورن او کسانو د محاکمه د ماکیمه غوښتنه کوي او د سیاسي چارو شنونکو بیا وایي د تیر جمهوریت نظام د زینو چارواکو غفلت او فساد په افغانستان کې د بیوزلۍ او بدبختۍ لامل ګرځېدلی. په دې لاس کسیز نوملاړي کې څوک شامل دي؟ جزئیات به له فیروزي عزیزي واورو.
د سازمان سوی جرمونو او فساد راپور ورکول پروژې او سی سی آر پی د لاسو پخوانیو افغان چارواکو او د هغوی د خپلوانو نمونه د ځینو سیاسي شخصیتونو په فساد د تورنو او تحریم سویو کسانو په نوملړ کې شامل کړي چې په دوبۍ کې د لوکس ملکیتونو او شتمنیو خاوندان دي. دغه بنسټ چې په واشنگټن کې میشت او له مالي اړخه د څو امریکایي بنسټونو لخوا تمویلیږي، په دې اړه ناولې پیسې څنګه د دوبۍ په ملکیتونو کې کور پیدا کوي په نوم نوی راپور خپور کړی دی. او سی سی آر پی ادعا کړی چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی نوملی مرستیال مارشال قاسم فهیم ورور، حسین فهیم زوی ادیب فهیم، د پخوانی جهادي قمندان احمد شاه مسعود ورور احمد ولی مسعود، د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزیر اسدالله خالد، د تیر جمهوري حکومت د مخابراتو وزیر امیرزای سنگین، د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزارت مرستیال عتیق الله بریال، افغان سوداګر او پروسیا کې د افغانستان پخوانی سفیر کمال الدین نبی زاده، د تیر جمهوري حکومت د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی او زوی اجمل رحمانی، د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د تر زوی راشد پوپل، په متحده ایالاتو کې میشت او د تیر جمهوري نظام د یو پخوانی چارواکي او خپلوان چې د یو شرکت مشاور دی او په تیر جمهوري نظام کې لسلو میلیونو ډالرو څخه په زیاتو مالی سوء استفادې په جال او اختلاس محکوم سوی سید اسماعیل امیری نمونه د هغو اوسنیو او پخوانیو دولتي چارواکو بنسټونو په نوملړ کې شامل دي چې په دوبۍ کې شتمني لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه له یادو کسانو سره اړیکې ونیسو خو بریالي نه سو. خو د او سی سی آر پی په راپور کې راغلي چې دغه پروژې په دوبۍ کې د دغو جایدادونو په اړه د ټولو یادو کسانو ته مکتوبونه استولي چې دوی دا ادعا رد کړي، خو په خبره دوی تر اوسه په دې اړه کوم ځواب نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د سازمان سویو جرمونو او اداري فساد د راپور ورکولو پروژې په دې وروستیو کې په یو جلا راپور کې په تیر جمهوري نظام کې د ولسی جرګې د پخواني رئیس میر رحمان رحمانی او د هغه د زوی اجمل رحمانی په اړه ویلي وو او ادعا یې کړې وه چې دوی د 15.2 میلیونه ډالرو په ارزښت د امریکایي مرستو له اختلاس په دوبۍ کې د لوړو پوړونو کورونو، تفریحي ځایونو او لویو لوکس کورونو په برخه کې پانګونه کړې ده. دغه دوه کسان تیر کال د امریکا لخوا له افغانستان سره د امریکا د میلیونونو ډالرو د مرستو د اختلاس او مالی ناوړه استفادې په تور تورن او بندیزونه پرې وضع سوي وو، خو دوی هغه مهال دغه تورونه رد کړي وو. یو شمیر افغانان بیا د هغو کسانو د محاکمې غوښتونکي دي چې نمونه یې په دوبۍ کې د سازمان سویو جرمونو او فساد د راپور ورکولو په پروژه کې د شتمنیو او جایدادونو د خاوندانو په لیست کې دي. نورالدین یوسفزی یو بل افغان چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل
دا فاسدین له محکمې ته راکش سي، ځکه دوی د مظلوم افغانانو په وینو باندې تجارت کړی او فساد یې کړی، بالاخره بیا همدا فساد بهر ته وړی ده. هلته خپلو اولادو د راتلونکو نسلونو لپاره ژوند برابرولو لپاره زمونږ ټول حقوق پایمال کړي دي. زمونږ هیله دا ده چې دا پیسې بلاک شي او دوی باید محکمې ته ورمعرفي شي.
کسانې کې پیسې افغانستان را
هغه کسانو چې د افغانستان پیسې یې فمل کړي، له ځان سره یې وړي، فساد کړی، دوی باید بیرته افغانستان ته راوګرځول شي او د اعمالو سزا دې ورکړل شي. له نړیوالې محکمې، امنیت شورا او له ملګرو ملتونو غوښتنه کوو چې زموږ د افغانستان د خلکو حق واوري.
بل خو یو شمیر سیاسي شنونکي وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره د تیر جمهوري حکومت د هغو چارواکو د فساد اړخونه په ډاګه کیږي چې له هېواده بهر د افغانانو د پیسو له لیک پرته یې بل اجنډا نه درلوده. له دې ډلې جمشید یما امیری ازادي راډیو ته وویل خو د افغانستان خلک به دا ظلم او غفلت ونه بخي چې د جمهوریت د سقوط او د میلیونونو افغانانو د بېوزلۍ لامل سو.
ستمی که موجب شده 24 میلیون جمعیت افغانستان،
هغه ظلم چې د افغانستان 30 میلیونه وګړي د بېوزدۍ تر کرښې لاندې کېنول او هېواد یې له ناڅاپه او ملکوني سقوط سره مخ کړ، دا د افغانستان د حکومت د پخوانیو چارواکو د فساد، بېکفایتۍ او غفلت محصول دی.
د یادونې ده چې په 2001 کال کې د طالبانو د حکومت د لومړۍ ځل واکمنۍ له ړنګېدو وروسته امریکا افغانستان ته د بیا رغونې لپاره میلیونونه ډالر ورکړل چې د راپورونو له مخې ډیری امریکایي قراردادیان او پخواني افغان چارواکي د دغو پیسو په مالي فساد او اختلاس تورن دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د ایران د مرکزی بانک او چارواکي وایي د ایران او افغانستان حکومتونو ترمنځ په دوه اړخیزو راکړ ورکړه کې د امریکایي ډالر پر ځای د ریال په کارولو خبرې دوام لري. د ایران تسنیم خبري اژانس د ایران د مرکزی بانک د مرستیال محسن کریمی له خولې ویلي دا کار دوی د خصوصي سکتور د صادرونکو او اقتصادي فعالانو د ملاتړ په هدف کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې
د ایران تسنیم خبری آژانس د دې هیواد د مرکزی بانک د مرستیال محسن کریمی له خولې خبر ورکړی چې لوګدې مودی راهیسې پر ایران د بندیزونو د بی اغیزې کولو لپاره د ایران دولت د ډالرو د حذف او پر ځای په بهرنی سوداګری زراکړه ورکړه کې د ریالو د کارولو پروژه پیل کړې ده. د ایران د مرکزی بانک د چارواکي ویلي چې د دې کار موخه د ایران د خصوصي برخې د صادرونکو او اقتصادي فعالانو ملاتړ دی. تر دې مخکې د ایران د مرکزی بانک رئیس رضا فرزین هم ویلي و چې له روسیې، عراق او افغانستان سره د دې هیواد په سوداګری زراکړه ورکړه کې د ریال کارول یې په کړنلاره کې شامل دي. یاد ایرانی چارواکي په دې اړه افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو خبرو اترو د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي. خو د طالبانو حکومت د مالیه وزارت د رواني اونۍ د سیشن په ورځ پر خپل ایکس پاڼه خوانی ټویټر د ایران د مرکزی بانک لمرستیال محسن کریمی او د ایران د سوداګرۍ او خزانې د خونې له چارواکو سره په کابل کې د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د سیاست جوړونې د مرستیال سلطان محمد زبیر د لیدنې خبر ورکړ. خو کچیر ایران سره سوداګری زراکړه ورکړه د ډالرو پر ځای پر ریال وشي، د افغان سوداګرو لپاره به څه ګټه او څه زیانونه ولري؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په مشروط ډول دا چاره کېدای شي د افغان سوداګرو په ګټه وي، کنه په زیان به یې تمام شي. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خان جان الکوزی ازادي رادیو ته وویل
چې په تومن زمنګ نواخلي بانک په دې کې تجارانو ګټه ده، خو یو شرط لري. هغه شرط دا ده چې د ایران دولتي نرخ تقریبا 10000 تومانه د بازار سره فرق لري. که دوی زمنګ نه د بانک په نرخ باندې واخلي مونږ تاوان کوو، د تجارت هم کمزورې کی، او کچیرته مونږ ته اجازه راکړل شي چې مونږ په بازار کې تومن واخلو او به دوی ته ورکو، تجارانو ګټه ده. د حلولو لپاره یو اقتصادي ناستې ته ضرورت دی.
خاغلی الکوزی وایي د دواړو هیوادونو دولتونه باید په دې اړه خبري وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکرين ولسمشر پرون خارکیف ته لاړ او د پاوز لمشرانو سره وکتل. خارکیف ته نږدې روسي عملیات پراخ کړي او په ورستیو ورځو کې څو کلی نیولې دي. د اوکرين ولسمشر د جګړې فشار تایید کړ خو ویل وضعیت تر کنټرول لاندې ده. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسكي وایي د خارکیف د شمالي سیمو وضعیت چې لکیرونه راهیسي روسي پر پراخ کړيدونه پیل کړی دي لا هم ستونزمن دی، خو په عمومي ډول تر کنټرول لاندې دی. زيلنسكي پرون پنځشنبه خارکیف ته لاړ او هلته د اوکرين د پوز د عمومي قومندان جنرال الکساندر سيرسكي په شمول له پوزي قومندانانو سره وکتل او د فوچانسک او لپیتسی د وضعیت په اړه خبري ورسره وکړه. په دغه دوسیمو کې له تیرو څورو زره هیڅ سخته جګړه روانه ده. زيلنسكي پرون په ټيليګرام چینل کې لیکلي لنن څخه د خارکیف په سیمه کې وضعیت په عمومي ډول تر کنټرول لاندې دی. د دوی سرتيري اشغالګرو ته درنه مرګ شوبل عربي، خو وړاندې وضعیت لا هم ستونزمن دی. دوی خپلې قطې پیاوړي کوي. د فوفچانسک او لپیتسی کوچنی شارګي د روسي له پولي یوازي له 15 تر 100 کیلومترو لري دي. پر دغه شارګي د میل لسمي څخه چې روسي پراخ بریدونه پیل کړي، بدريغه بمباري شوه چې لکبل 9000 ملکی وګړي د خپل کورونو پرې شودو تاړ شوی دي. دا دوه شارګوټي د اوکرين دوهمستر شار خارکیف ته هم نږدې دي. لبل خو تر 50 ډیرو هیوادونو تایید کړ چې په سویس کې د اوکرين د سولې په کانفرنس کې ګډون کوي. په دې کانفرنس کې چې په جون کې جوړی شي، په اوکرين کې د دایمي سولې د لارو چارو په موندلو غور کیږي. د سویس ولسمشر ویلي چې چین په دغه 50 هیوادونو کې شامل نه دی. دا خبره د چهارشنبه په ورځ په برلین کې د جرمني له صدر اعظم سره په کتنه کې وکړه. خود چین ګډون د کانفرنس د بریالیتوب لپاره مهم ګڼل کیږي. پرون د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین کوربو. دوی وروسته په یو خبري غونډه کې د اوکراین او غزې د جګړو په اړه خبري وکړې. د چین ولسمشر وویل چې د اوکراین د مسلې لپاره د سیاسي حل لارې غوښتون کړي. شی جینګ پینګ وویل په دې اړه د چین دریځ څرګند او ثابت دی. پوتین هم د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي حل لارې یادونه وکړه. دوی په داسې حال کې د سیاسي حل لارې یادونه وکړه چې روسیې پر اوکراین بریدونو ته زور ورکړی دی.
له خبرونو ور اخوا
وربشو کندار ته کندار کې د کرنیزو زمکو پراستو غنیزو په پخنه سره په کندار کې د زراعتي کرنیزو زمکو پر ودانیزو یا استوګنیزو ساو بدلیدو خلک اندیښمن کړي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي د ښار دننه او شاوخوا سیمو کې وایي چې ګڼی زراعتي زمکې اوس په کورونو بدلې شوې دي او له دې امله پخوانی کښتونه پکې نشته. د چاپیریال ساتنې د برخې متخصصین دا چاره خطرناکه بولي او د طالبانو له حکومت غواړي د کرنیز سکتور ودې ته پام وکړي.
د کندهار یو شمیر اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې پر زیات اندازه کرنیز ځمکه د استوګنې کورونه جوړ شوي او لا هم خلک هڅه کوي چې د ښار په څنډو او ښار ته نږدې ولسوالیو کې پر کرنیزو ځمکو کورونه جوړ کړي. دوی وایي که دا چاره دوام پیدا کړي نو له یوه لوري به د حاصلاتو له کمښت سره مخ سي او له بل لوري به هوا ککړه او ناروغۍ به زیاتې سي.
په لیرو پرتو ساحو کې خلک پر زراعتي ځمکو کورونه جوړوي ځکه چې هر ځکه بیا ردیت ونی و نه لري چې کښت کرمنده پر وسي. خو ښار کوچنی و د ولسوالۍ خلکو کوشش کوي چې ښار ته راسي. کورونه هر ځای جوړیږي خو زراعت بیا په هر ځمکه کې واده نسي کولی.
باغونه ریبی کروندې ایسته کوي پر خپل ځان د خپل ځان لپاره کورونه جوړوي. پخوا په ډنډ ولسوالۍ کې کروندې یعنی باغونه ډیر و مګر اوس ټوله کورونه جی د خښتو بټي خلک جوړوي.
د کندهار اوسیدونکو وایي په ښار او ولسوالۍ کې د نفوس زیاتېدل د دې سبب سوي چې کرنیز ځمکې او باغونه لمنځه ولاړ سي او رهایشي سیمې رامنځته سي. ډنډ د امان، ارغنداب او پنجبایی د کندهار هغه ولسوالۍ دي چې اوس مهال په زیات اندازه کرنیز ځمکه په رهایشي سیمه بدله شوې ده. د کرنې د برخې متخصصین د کرنې سکتور لمنځه وړل د اقلیم د بدلون په برخه کې خطرناک بولي او وایي په دې کار سره به هوا چټله او د خلکو لپاره به ګڼې ستونزې راپورته کړي. کندهار کې د زراعت پوهنځي استاد صفت الله وایي که د طالبانو حکومت د خلکو د دغه کار مخه ونه نیسي نو شایي په راتلونکي کې د کندهار هوا ناپاکه او د تنفس وړ نه وي.
هر نفر پوهیږي چې یوه ونه د اتلس کسانو لپاره د اکسیجن ذریعه ګرځي ان چې اکسیجن ورکړي نو ډېر مهمه ده. سردرخت درخت زموږ په ژوند کې ډېر مهم رول لري خو متاسفانه په اوس کې خلک ډېر دې ته دغه کې چې ورور سردرخت یا درخت لمنځه یاسه پر ځای اپارتمان یا پر ځای بل جوړ کړه. حتی په ساراو کې سردرخت ډېر دي خلک یې کم دي د هغوی هوا اکسیجن سره پر ځای پاتې. خو په ښار کې بیروبار او د مرشانو یعنی کړکېچنې هوا سره د ناروغۍ هر څه منځ ته راځي.
له دې ټولو سره سره د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروالۍ مسلمان وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې پر کرنیزو ځمکو کورونه جوړ کړي.
facebook.com/azadiradio
د کونړ دنګام ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرو بارانو او سیلابونو کې په خپلو لاسونو جوړ کړی پل او د خوړ پر غاړه پرتې کرنیزې ځمکې تخریب شوی او نور هم د تخریب له ګواښ سره مخ دي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د کونړ په ختیځ کې د ډیورن په فرضي کرښې پرتې ولسوالۍ دنګام اوسیدونکو شکایت کوي چې تیرو سیلابونو ترې د خوړ پر غاړه ځمکې او په خپلو لاسونو د لرګیو جوړ کړی پل وړی دی. د دوی په خبره چې اوس هم په خوړ کې پریمان اوبه بهیږي او دوی یې ستونزو سره مخ کړي دي. د خوړ دواړو خواو ته په لسګونو کسان نوبت کې ولاړ دي چې د اوبو د پاسه پرېښودل شوو لرګیو له خپلو توکو سره واوړي. د لوی ګوریګا اوسیدونکي عزیز الله یو له دغه کسانو څخه دی وایي
زمونږه دا منطقه پورته ولس تلز درې لري یو کلی یو درې د دې خول د لاس یو مېش مونږ ته خرچا نه و مونږ ته ډاکټران نه و زمونږ مریضان د خول په غاړه یې سارو دې خول مونږ ته ډیر ځینو ناړه ولې دي
د همدی سیمې یو بل وسیدونکي نصر الله خان راته وویل د پل نشتوالی او زمکو ته د استنادي دیوالونو د نه موجودیت لامل ولسونه مشکلات ګالي او باید چې وسنۍ حکومت او مؤسسات د وستون زورته هواري کړي
ولې د زراعت مکی دي دا وړي دي ته وګوره دا د دې پر داز مکدل توا اغه زمکی دا غین را غونډ کلی ټولم دی خړ دا ټولې کتر ټولې دا زراعت مکی دي ټولې تاسو ښکاری په سترګو باندې کتر ټولې وړي دي او د پلم دغه اندازه راځي د خلک غریبانه سار راغلي دی وینده غلرګي دی پوګه باندې پور باسي سیمټو تورولې او بل شی وړه وار شی پوګه پور باسي او باندې هغه غلرګي خو درې په دغه غلرګي باندې یو کسې لپاره خورو ورزینو غریب خلک دی او چا دوه دړې او چا پنځه دړې او چا دړې چې دی وړه جوسې بناسي نو چې دیوالو ته ونه شو په خپل کوه نه کړل کېږي خپل باندې بچوږي
په کندر کې د ټولګټو چار ریاست مسولین وای دوی د دانګام ولسوالۍ د وسیدونکو له یادو ستونزو خبر دي د هغوی مشکلات خپل مشرانو اړوند دوی دارو او مرستندوی مؤسساتو سره شریک کړي ټول هڅه کوي چې ورته بودیجه پیدا کړي زموږ ته استنادي دیوالونه او پرخوړ پل ورغوي
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړی
azadiradio.com
ورزو کندوز د کندوز یو شمیر مالداران وای په دی ولایت کې مالداری د وادي پال کې د حدودي پوینا چایوانی روغتیاي کلینیکونو ته د لاسرسي لامل ارکال د دوی یو شمیر مالونه د موسمي ناروغي لامل تلف کیږي د مالدارانو په باور کارون چارواکي په یواد کې د کرنې ترڅنګ مالداري تجدید پاملرنه وکړي نو لامل به د مالدارانو شته اقتصادي ستونزې هواري او د غراز حکومت به هم خ اوایت ترلاسه کړي تفصيل په دغه ریپورت کې لکندل سره په ګډه اورو
په کندوز کې مالداري دی ودی په حال کې ده او مالداران د سہولتونو غوښتنه کوي د دې ولایت یو شمیر مالداران وای که څه هم په تیرو درې کلونو کې د پرله پسې وچکالۍ لامل دوی متضرر شوي خو بیا هم مالدارانو د مالونو له روزنې او پالنې څخه لاس نه دی اخیستی د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ یو تن مالدار نقیب الله وای چې د طالبانو سرپرست حکومت هر کال له دوی څخه وشر اخلي نو باید د مالدارانو شته ستونزو ته هم پاملرنه وکړي
اوس د مالدار لږ درې پیغام سي خپل مال سم تری مخکې و دغه اربکیان پورته راغله ولاله مال راکو دا راکو هغه راکو بس پازا به اوس خو دینامې خدا په آرامه دي څوک زورمن نسته مال یې ښه اسانه توګه هر چېرته بوای شي باید حکومت ورسره کنجاړه دا شیان کومک وسي ورسره ازوقه
د دوی په خبره په یاد ولایت کې د څارویو د روغتیایي او تغذیه خدمتونو د منظم پروګرامونو نشټوالی هغه لاملونه دي چې هر کال د موسمي ناروغیو او آفتونو له امله د مالدارانو یو شمیر مالونه تلف کیږي د دغه ولایت د قلایزال ولسوالۍ یو تن مالدار جمعه خان حکیمی راته وویل
نسبت به سال گذشته خوب است مگر بسنده نیست باران او
د تیر کال په مقایسه سه کال په څرځینو کې واخښته ده خو زمون په قلایزال ولسوالۍ کې د حیواني کلینیک نشټوالي مالداران لجدي ستونزو سره مخ کړی دي اسلامي امارت باید له مالدارانو سره د څارویو د درملو او په ژمي کې د حیواني خوراکي توکو مرسته وکړي
یو تن بل مالدار عبدالرحمن چې ځان د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ وسیدونکی را پیژني دی وایي باید د کرنې وزارت په هیواد کې د مالدارۍ د ودې په هدف د هر راز حیواني ناروغیو درمل او واکسین مالدارانو ته په وړیا توګه ورکړي
د مالدارانو وضعیت نسبتا اول کال نه او د بعد باران سوې ده نسبتا ښه ده خوشاله هم دي خو د مالدارانو د وضعیت د خوراکې نه ډیر کم بود دي
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې چې په یاد ولایت کې د پسونو او وزو په ګډون څه باندې درې میلیونه څاروي روزل کیږي د نوموړي ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل
په پلان کې لرو چې دوی لپاره ساګانې په پلان کې لرو سیار کلینیکونه د مالدارو لپاره د صحت په باره کې چې دا دوی ته برابر شي تر څو مالدار په خو د ودریږي او د دوی اقتصاد کې مثبت بدلون راشي.
کندز د هیواد په شمال ختیځ زون کې د افغانستان یو مهم کرنیز ولایت بلل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او د دوی د اقتصاد لویه برخه په همدې دوه برخو ولاړه ده.